व्यू 360 ने दुनिया भर में साइबर बुलिंग कितना बड़ा मसला है और बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हरासा होने से बचाने के लिए क्या इकदाम जरूरी हैं, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। साइबर बुलिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किसी को हरासा करना, धराना, धमकाना या धौंस जमाना दुनिया भर में एक बड़ा मसला बन चुका है और हर उम्र के मर्द और ख्वातीन इसका शिकार हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर नौउम्र लड़कियों और लड़कों पर पड़ता है। साइबर बुलिंग से तंग आकर खुदकुशी करने की खबरें तक हमें मीडिया में दिखाई देती हैं। साइबर बुलिंग मजाक उड़ाने से लेकर बेजा तनकीद, निजी गुफ्तगू को आम करना, तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करना या फिर कोई नफरत या धमकी आमेज ट्रेंड सेट करना हो सकती है। ऑनलाइन प्राइवेसी पर काम करने वाले अमरीकी इदारे क्लाउडवर्ड्स के मुताबिक अमरीका में हर दूसरे नौउम्र बच्चे को जिंदगी में एक बार साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाले एक इदारे ने भी इस साल के शुरू में अपनी रिपोर्ट में खबरदार किया था कि वालदैन बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक आलात पर गुजारे जाने वक्त की निगरानी के साथ साथ उसे महदूद भी रखें, वरना बच्चों को ऑनलाइन हरासानी जैसे खतरात का सामना हो सकता है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि साइबर बुलिंग का मसला कितना तश्वीशनाक है, इसके खतरात से कैसे निपटा जा सकता है और क्या कोई रियासती कानून भी हैं जो इस मामले में तहफ्फुज़ फराहम करते हों। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। साइबर बुलिंग पर तहकीक करने वाले अमरीकी इदारे साइबर बुलिंग रिसर्च ने हाल ही में मिडिल और हाई स्कूल के 13 से 17 साल की उम्र के बच्चों से कौमी सतह पर एक सर्वे किया, जिसमें यह जानने की कोशिश की गई कि इस उम्र के कितने तलबा ऑनलाइन या अपने मोबाइल फोन के जरिए हरासा हो रहे हैं। इसमें उनका मजाक उड़ाना, बदसलूकी करना, धौंस जमाना या उन्हें हरासा किया जाना शामिल है। 2023 में किए गए इस सर्वे में 55% तलबा ने कहा कि उन्हें जिंदगी में किसी वक्त साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा, जबकि 27% का कहना था कि उन्हें पिछले 30 दिनों में इसका सामना करना पड़ा। सिन्फी एतबार से नौउम्र लड़कियों को लड़कों के मुकाबले में साइबर बुलिंग का ज्यादा सामना करना पड़ा। 49% लड़कों के मुकाबले में 59% लड़कियों को अपनी जिंदगियों में कम अज कम एक बार साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा, जबकि पिछले 30 दिन में इस शरह में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, जिसमें 29% लड़कियों को और 24% लड़कों को साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए काम करने वाले एक और इदारे क्लाउडवर्ड्स ने अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में बच्चों के ऑनलाइन तहफ्फुज़ के बारे में अमरीकी रियासतों की दर्जाबंदी की है, जिसके मुताबिक ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे खतरनाक रियासतों में ओरेगन का पहला नंबर है, जिसके बाद कैलिफोर्निया, न्यू हैम्पशायर, अलास्का और ओहायो का नंबर आता है। ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिहाज से अमरीका की महफूज रियासतों में यूटा का पहला नंबर है, जिसके बाद हवाई, न्यू जर्सी, नॉर्थ डकोटा और कनेटिकट का नंबर आता है। हाई स्कूल में साइबर बुलिंग का शिकार बनने वाली एमली टॉशिना के मुताबिक साइबर बुलिंग अमूमन बर्तरी हासिल करने के लिए की जाती है। धौंस जमाने वाला फर्द मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता है। फायजा बुखारी से अपनी कहानी शेयर करते हुए एमली ने बताया कि बुलिंग का शिकार होने वाले दूसरे बच्चों की मदद के लिए वो अब मोटिवेशनल स्पीकर बन गई हैं।
जब मैं हाई स्कूल में थी, सोशल मीडिया का अहम प्लेटफॉर्म फेसबुक था। ये स्नैपचैट, इंस्टाग्राम या टिकटॉक से पहले का दौर था। मैं नवीं जमात में थी। एक दिन मैंने अपने फेसबुक पर लॉगिन किया और देखा कि वहाँ एक गुमनाम अकाउंट फेसबुक फ्रेंड्स को ऐड कर रहा है। ये सब मेरे स्कूल के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स थे। मैंने उस पर क्लिक किया और देखा कि वो मेरा मजाक उड़ाने के लिए था। वहाँ मेरे बारे में बातें थी, मुख्तलिफ अफवाहें, तबसरे। मेरे स्कूल के लोग उसे एक मजाक समझ कर लाइक कर रहे थे और उस पर तबसरे कर रहे थे। हाई स्कूल में एक नई स्टूडेंट के तौर पर मैं काफी शर्मीली और गैर महफूज सी थी। उस पेज ने मेरे गैर महफूज होने के एहसास को और भी बढ़ा दिया। वक्त गुजरने के साथ उस फेसबुक ग्रुप पर ऐसे लोग भी शामिल हो गए जो मुझसे पहले कभी नहीं मिले थे। मैंने खुदकुशी की कोशिश की और मेरी फैमिली को पता चल गया। मैंने स्कूल से बहुत छुट्टियां की। मैं अक्सर आधे दिन बाद घर वापस चली आती। मैं अपने कमरे में बहुत अलग थलग रहती थी, अक्सर अपने लैपटॉप पर रहती। मेरे वालिदैन ने सोचा कि मैं बिल्कुल एक आम टीनेजर की तरह थी और स्कूल के बाद अपने वालिदैन के आसपास नहीं रहना चाहती थी, जो इस उम्र में मामूल की बात है। काश मैंने जल्द मदद हासिल की होती, लेकिन शुक्र है कि मेरी फैमिली ने वाकई मुझे बहुत सपोर्ट किया और इस तरह मुझे वो मदद मिली जिसकी मुझे जरूरत थी।
एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आप मुल्क भर के बहुत से स्कूल का दौरा करती हैं, क्या आपको लगता है कि अमरीका में स्कूल इस मसले से निमटने के लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं?
मैं समझती हूँ कि लोगों के दूसरों पर धौंस जमाने और स्कूलों में ज़हनी सेहत के बारे में बात करने के सिलसिले में काफी बेहतरी आई है। अगरचे मुझे लगता है कि साइबर बुलिंग का मसला बदतर होता जा रहा है, लेकिन बहुत से स्कूल्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में बतौर मोटिवेशनल स्पीकर स्कूलों में जाकर मैं स्टूडेंट्स में तब्दीली देख रही हूँ। वो ज़हनी सेहत के बारे में बात करने में हिचकिचाते नहीं। आजकल बहुत सों के पास थेरेपिस्ट हैं। बहुत से लोग अपनी ज़हनी सेहत के लिए मदद हासिल करते हैं। आज के दौर की एक खौफनाक बात यह है कि टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने खुले हैं। मैं जब फेसबुक पर साइबर बुलिंग का शिकार थी तो मेरे फेसबुक अकाउंट पर फ्रेंड्स या उनके फ्रेंड्स वो सब कर रहे थे, लेकिन टिकटॉक पर हो सकता है कोई मुकम्मल अजनबी लोग जो पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हुए साइबर बुलिंग कर रहे हों। स्कूल्स बेहतरी के लिए जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उससे हम आहंग रहना मुश्किल है। वाजे तौर पर मजीद काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो ये बच्चे खामोशी से तकलीफ उठा रहे हैं और खुदकुशी की बात कर रहे हैं। ये गलत फहमी है कि अगर आप खुदकुशी के बारे में बात करेंगे तो ये मजीद खुदकुशियों का बाइस बनेगी।
आप और आपकी तंजीम लॉस्ट गॉट फाउंड स्कूल्स के दूसरे बच्चों की किस तरह मदद करती है जो साइबर बुलिंग का सामना कर रहे हैं या इस तरह के ऑनलाइन तशद्दुद का मुमकिन हदफ हो सकते हैं?
लॉस्ट गॉट फाउंड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया जहां उन अफराद ने कहानियां शेयर की जिन पर मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों, साइबर बुलिंग, खुदकुशी की कोशिश या खुदकुशी करने वाले किसी फर्द को खो देने के असरात हुए। जब मैं स्कूल में जाती हूँ, अपने तजुर्बे के बारे में बात करती हूँ, तो वो ऑडिटोरियम या जिमनेजियम में बैठे मेरी गुफ्तगु सुनने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए है ताकि वो जान सकें कि वो अकेले नहीं हैं। उसके बाद मैं अक्सर स्टूडेंट्स को आते देखती हूँ, वो अपने तजुर्बात शेयर करते हैं जिनसे वो गुजरे थे जब वो खामोशी से तकलीफ में थे और उन्हें लगता था कि वो मदद हासिल नहीं कर सकते थे। और अक्सर बच्चे कहते हैं अब वो सोच रहे हैं कि वो अपने वालिदैन और स्कूल को इस बारे में बताएंगे। सिर्फ एक काबिल भरोसा बालिग को बताना कि क्या हो रहा है वाकई उस बच्चे के लिए एक बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। नफ्सियाती बुलिंग आपको बहुत तन्हा कर देती है, ये जानने के बावजूद भी कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। अगर आपका बच्चा इंतहाई चिड़चिड़ा है, स्कूल नहीं जाना चाहता, बीमार होने का बहाना करता है या स्कूल में नर्स के दफ्तर जाकर घर जाने की कोशिश करता है, वो बच्चा जो खुद को अलग थलग कर रहा है, हमेशा अपने फोन, लैपटॉप या आईपैड पर है, अगर आप इन मुख्तलिफ वार्निंग साइंस को देखें तो आपको सवाल उठाना चाहिए कि क्या हो रहा है और ये यकीनी बनाना है कि बच्चा ठीक है।
आप ऐसे बहुत से बच्चों से मिलती हैं जिन्होंने साइबर बुलिंग का सामना किया है, आपके तजुर्बे में किस किस्म के बच्चे इसका ज्यादा शिकार होते हैं?
उमूमन साइबर बुलिंग ताकत हासिल करने के लिए की जाती है। धौंस जमाने वाला फर्द कुछ तरीकों से ताकत चाहता है। आमतौर पर ये वो फर्द होता है जिसे स्कूल में मकबूल या जिस्मानी ताकत के लिहाज से बड़े बच्चे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये गैर महफूज शर्मीले बच्चे हो सकते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। हसद का अंसर भी हो सकता है। हो सकता है कि बुलिंग का शिकार बनने वाला बच्चा पुरएतमाद हो और वो पहले अपने बारे में अच्छा महसूस करता हो, लेकिन चूँकि डराने धमकाने वाला उस ताकत को हासिल करना चाहता है तो वो उस बच्चे से एतमाद छीन लेता है। जब आप उस उम्र में होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि दुनिया खत्म हो गई। आप मदद हासिल नहीं करते क्योंकि आप ऐसे फर्द के तौर पर नहीं देखे जाना चाहते जिसने किसी दूसरे के बारे में शिकायत की हो।
अमरीका में 2 साल पहले नायब सदर कमला हैरिस ने ऑनलाइन हरासानी और ज़हनी तशद्दुद को रोकने के लिए एक कौमी टास्क फोर्स तश्कील दी थी। इसके अलावा साबिक खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी ऑनलाइन बुलिंग के खिलाफ 2018 में अवाम में आगही पैदा करने के लिए एक मुहिम चला चुकी हैं। फ्लोरिडा एटलांटिक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले समीर हंदूजा साइबर बुलिंग के मौजू पर 8 किताबों के मुसन्निफ हैं और साइबर बुलिंग रिसर्च सेंटर के को-डायरेक्टर भी। फायजा बुखारी से बात करते हुए उनका कहना था कि अमूमन स्कूलों और घरों में नौजवानों को सिखाया जाता है कि अगर आपकी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हरासा करने की कोशिश कर रहा है, आपको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है तो फौरन किसी काबिल भरोसा बालिग से मदद हासिल करें। लेकिन बच्चों को ऐसी महारतें हासिल करने की भी ज़रूरत है कि वो खुद हैरेसमेंट और साइबर बुलिंग से निमटने के काबिल बन सकें।
Our most recent data came from 2023.
हमारे पास ताज़ा तरीन आदाद शुमार 2023 के हैं, जिसमें तकरीबन 27% नौजवानों ने बताया कि पिछले साल उनको साइबर बुलियंग का निशाना बनाया गया। 2 साल पहले ये शरह तकरीबन 23% और 4 साल पहले 17% थी। इसकी वजह ये हो सकती है कि COVID-19 के दौरान क्वारंटीन में मौजूद तलबा जो तकरीबन 24 घंटे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, वो वीडियो चैट, मैसेजिंग और सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों और फैमिली से रबते में رہنا چاہتے تھے. اس وجہ سے جھگڑے، ڈرامہ اور دیگر قسم کے مسائل زیادہ کثرت سے ابھرے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ ان چند سالوں کی وجہ سے وہ اس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ان مسائل میں اضافہ دیکھ رہے ہیں.
سائبر بلنگ کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہیں؟
اب جبکہ بہت سے لوگ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے رکھتے ہیں، تو سکرین کے پیچھے چھپ کر کسی جعلی سکرین نام کو یا کسی گمنام ایپ کو استعمال کر کے ایسی تکلیف دہ، ظالمانہ، دھمکی آمیز اور ذلت آمیز باتیں کہہ ڈالنا آسان ہو گیا ہے جو آپ کبھی کسی کے منہ پر نہیں کہیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آن لائن بات چیت کی نگرانی کرنے والے بہت سے اہلکار نہیں ہیں. جب ایک بچہ اپنی پسندیدہ انٹریکٹیو گیم کھیل رہا ہو، عام طور پر والدین یا سرپرست ان کے پاس یہ دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہوتے کہ ٹیکسٹ میسیجز یا آڈیو چیٹ میں کیا ہو رہا ہے. لہٰذا نگرانی کے بغیر یہ ماحول سائبر بلنگ کی طرف لے جاتا ہے.
سائبر بلنگ کا شکار ہونے والے افراد میں ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں اپنے قریبی عزیزوں کو بتانے سے بھی گریز کرتے ہیں.
نوجوان آن لائن بلینگ پر بات کرنے سے بہت ہچکچاتے ہیں. یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلے کی وجہ قرار دیے جانے سے ڈرتے ہیں. وہ اپنا فون، پسندیدہ گیم تک رسائی یا سوشل میڈیا ایپس چھن جانے کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں. میں کمیونٹی میں ایسے اساتذہ، والدین، سرپرستوں اور بالغوں کی حوصلہ افزائی کروں گا جو نوجوانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. دیکھیں کہ کیا بچہ معمول سے ہٹ کر کچھ کر رہا ہے. فیصلہ صادر کیے بغیر غیر تحقیقاتی انداز میں سوالات پوچھنے کی کوشش کریں. انہیں بتائیں کہ جب وہ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو آپ ہمیشہ ان کے لیے موجود ہوں گے اور آپ ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے. اگر یہ واقعہ آن لائن تھا تو ان کی ٹیکنالوجی ڈیوائسز نہیں چھینیں گے اور ایسی مزید یاد دہانیاں جنہیں سننے کے لیے وہ بےتاب ہوتے ہیں.
سوشل میڈیا اور گیمنگ پلیٹ فارمز کا کیا کردار ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سائبر بلنگ پر قابو رکھنے کے لیے یہ بڑی ٹیک کمپنیز ضروری اقدامات کر رہی ہیں؟
سوشل میڈیا کمپنیز اور گیمنگ پلیٹ فارمز کے بارے میں سوچا جائے تو بلا شبہ وہ مزید اقدامات کر سکتے ہیں. وہ چھوٹے ٹکڑوں میں مختلف طریقوں سے معلومات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی ویب سائٹ پر دستیاب فیملی سیفٹی سینٹر ہو یا کسی ایپ کے ذریعے پیغام رسانی یا نوٹیفیکیشن سسٹم کی تربیت. وہ خود کار اور حقیقی انسانوں کے ذریعے بھی نگرانی کر رہے ہیں. میری خواہش ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور انہیں آن لائن مشکل رویوں کی وجوہات کی نشاندہی کرنے کے لیے مزید وسائل خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کسی جارے فرد کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو کمپنیاں صارفین کو بلاک کرنے، رپورٹ کرنے اور ان کی آواز بند کرنے کی صلاحیت فراہم کر رہے ہیں. لیکن کیا صارفین ان ٹول سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں؟
کیا حکومت، سکولز، ریاستوں، شہروں، کاؤنٹیز کے پاس سائبر بلنگ کو روکنے کے لیے ضروری قواعد و ضوابط موجود ہیں؟
میں واقعتاً دیکھنا چاہتا ہوں کہ سیاستدان اور قانون ساز بھی ایسے مختلف قوانین تجویز کریں جو اسکولوں اور کمیونٹی کے دیگر شراکت داروں کے لیے سافٹ سکلز پر کام کرنے کو یقینی بنائیں. اس سے میری مراد سماجی اور جذباتی علم سیکھنا ہے، جیسے تنازعات کا حل، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، غصے پر قابو پانا، تنازعات کو حل کرنے کے قابل ہونا. مجھے لگتا ہے کہ ہم اکثر بنیادی مہارتوں جیسے سائنس، ریاضی، لٹریسی پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے سافٹ سکلز والدین کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں کہ وہ سکھائیں.
You have a vast experience in this field.
اس میدان میں آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے. سائبر بلنگ کو روکنے کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہیں؟
اسکولوں اور گھروں میں اکثر معیار یہ رہا ہے کہ اگر کسی نوجوان کو دھونس یا ڈرانے دھمکانے کا نشانہ بنایا جائے تو وہ فوراً بھاگ کر کسی قابل بھروسہ بالغ سے مدد لیں اور انہیں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ اچھی تجویز ہے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ بچے ایسی مہارتیں حاصل کریں جو انہیں خود ہیراسمنٹ اور سائبر بلینگ کے مختلف شکلوں سے نمٹنے میں مدد دے، کیونکہ بڑے ہو کر انہیں ان مہارتوں کی ضرورت ہوگی جب وہ کالج، یونیورسٹی اور ملازمتوں کے لیے جائیں گے. وہ ایسے بالغوں سے ڈیل کریں گے جو ان کی توہین کریں گے، جو بے رحم ہوں گے، جو انہیں الگ تھلگ کریں گے یا انہیں مسترد کریں گے، جو نسل پرستانہ زبان استعمال کر سکتے ہیں. لہٰذا انہیں ہمیشہ قابل بھروسہ بالغ کی طرف بھاگنے کی بجائے اس سے نمٹنے کے لیے اپنی مہارت اور صلاحیتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے.
جب سے انٹرنیٹ روزمرہ زندگی میں اسمارٹ فونز اور دوسرے ڈیوائسز اور سماجی رابطوں کی ایپس عام ہوئی ہیں، باقی دنیا کی طرح پاکستانی معاشرے پر بھی اس کے اچھے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. ایک پاکستانی تھنک ٹینک سینٹر فار گورننس ریسرچ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستانی یونیورسٹیز کے تقریباً 90% طلباء کی طرف سے سائبر بولنگ کے واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں. پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک ادارے نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف چائلڈ کی اس سال جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں 11 سے 15 سال تک کے بچے اس مسئلے سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. آن لائن پلیٹفارمس پر ڈرانے دھمکانے ہراساں کرنے اور بلیک میل کرنے کے مسئلے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں لاہور سے جوائن کر رہی ہیں سیرت خان جو کہ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن سے منسلک ہیں. سیرت بہت شکریہ آپ کا. بچوں کو آن لائن پلیٹفارمس پر ہراساں کرنا یا سائبر بولنگ کتنا تشویشناک مسئلہ ہے؟
بچوں کو ہراساں کرنا آن لائن پلیٹفارمس پہ انتہائی پریشان کن بات ہے اور کافی دیکھنے والی یہ بات ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن پلیٹفارمس ایک ایسی جگہ ہے جو اوائڈ نہیں کی جا سکتی. بچے اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ایجوکیشن پرپسز کے لیے بھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے بھی. اس کے باوجود ہمیں بار بار نظر آ رہا ہے کہ بچوں کے خلاف ان کی پرسن انفارمیشن کو ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو بلی کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ سیکشوئل وائلنس کا تھریٹ کیا جا رہا ہے بچوں کے خلاف, اور جس میں ان کو بہت کم سپورٹ موجود ہوتا ہے جو کہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہمارے پاس کافی زیادہ لیکنگ ہے. خواتین اور اسپیشلی بچیاں جو ٹین ایجرز ہیں وہ سب سے زیادہ ریسیپٹیو ہوتی ہیں اٹیکس کے آن لائن, اور جس میں ان کی تصویریں اور ان کی پرسن انفارمیشن کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے فیک اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں. یا اب ایک نیا ٹرینڈ جو آیا ہے جنریٹیو اے آئی ٹولس کو استعمال کیا جاتا ہے, ان کی پکچرز کو مورف کیا جاتا ہے اور فوٹو شاپ کیا جاتا ہے.
تو سیرت جس طرح سے آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہیں ہے, کس طرح کی انسٹیٹیوشنل سپورٹ آپ سمجھتی ہیں کہ ہونی چاہیے یا مل سکتی ہے؟
میرے خیال سے انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہر طریقے سے صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں بلکہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے انسٹیٹیوشنل سپورٹ میننگ کے پیرنٹس کا سپورٹ کرنا اپنے بچوں کو بہت زیادہ ضروری ہے. یوزلی جب کوئی آن لائن وائلنس ایک بچے کے خلاف ہوتا ہے بچوں کو کہا جاتا ہے انٹرنیٹ کی اسپیس یا ڈیوائس نہ استعمال کیا جائے, بٹ دس از ناٹ دا سولوشن. بچوں کا ایکسیس انٹرنیٹ کا ہونا چاہیے اور ڈیوائسیز کا ہونا چاہیے بٹ انڈر سپرویژن اور کنٹرول ہونا چاہیے. اسی طرح اسکولس میں ایجوکیشن ہونی چاہیے جس میں بچوں کو بتایا جائے کہ پاکستان میں قوانین موجود ہیں جو بچوں کی تحفظ کرتے ہیں, اور بچوں اگر کوئی چائلڈ سیکشل ابیوز کا کیس ہے تو اس کو بہت سیریسلی کنسیڈر بھی کیا جاتا ہے, اور بچوں کو بتایا جائے کہ رپورٹنگ میکانزمس پلیٹ فارمس کے بھی کیا ہوتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے کوئی اپنے لیگل گارڈین کے ساتھ کمپلین فائل کرنی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے. آئی تھنک یہ نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ اسکول کی سطح پہ ہمارے کریکولمز میں امبیڈ ہونی چاہیے جس میں ہم بات کر رہے ہوں اس کے حوالے سے.
تو کسی اسکول میں یا کسی بھی اسکول سسٹم میں, کیونکہ پاکستان میں ڈفرینٹ اسکول سسٹمز کام کرتے ہیں, کوئی اسکول سسٹم ایسا ہے جو یہ اویئرنیس دیتا ہو اور اتنا اکوپ کرتا ہو اپنے اسٹوڈینٹس کو کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے اسے ڈیل کر سکتے ہیں؟
سو فار ابھی تک ہمارے پاس اس طرح کریکولم کے اندر یہ چیزیں امبیڈ نہیں ہوئی بھی. اسکولز اپنے اون پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ون ٹائم سیشنز کریں. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن جو ہم لوگ اپنا کام کرتے ہیں, ہم بھی پبلک اور پرائیویٹ اسکولز میں جا کر ایجوکیشن اور اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے اسپیسیفکلی کوئی کریکولم کے اندر ہمارے کوئی چیز موجود نہیں ہے. ریسنٹلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کہ کافی زیادہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں جس میں اسکولس بھی آن بورڈنگ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل لٹریسی اور اسپیشلی ٹولس اور بچوں کو بتا سکیں کہ پاسورڈس کس طرح پروٹیکٹ کریں اپنے یا اپنے ڈیوائسیز کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے. لیکن یہ بھی ون ٹائم سیشنز ہیں جو زیادہ سول سوسائٹی جیسے ہمارے ادارے کرا رہے ہیں, لیکن اسکولس کے حوالے سے ابھی تک اس پہ کوئی فارمل کام نہیں ہو رہا.
آپ کی جو پچھلے سال کی رپورٹ آپ نے جاری کی آپ کے ادارے نے, اس میں کہا گیا کہ تقریباً کوئی 2500 کے نزدیک جو ہیں وہ کمپلینٹس رجسٹر ہوئیں. کس نوعیت کی کمپلینٹس تھیں, اگر ہم کچھ ایگزامپلز اس میں سے لے سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ اس کے اسٹیٹسٹکس ہیں کیا, کیا مکس کیا بنتا ہے یہ؟
تو تھوڑا سا کانٹیکسٹ پہلے بتانے کے لیے کہ ہماری ایک سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ہے جو کہ پاکستان میں پچھلے 7 سے کام کر رہی ہے, جس پہ ہم 3 بیسک سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ ہوتا ہے کہ لیگلی کسی کی رہنمائی کریں, ان کو اگر آن لائن سیفٹی کے حوالے سے کوئی کنسرنز ہوں ان کو ایڈریس کریں, اور بیسک سائیکو سوشل سپورٹ دیں. ہماری ہیلپ لائن پہ ہمیں 15,000 سے زیادہ کیسز آئے ہیں اور زیادہ تر خواتین کے ہی آئے ہیں, اور اس میں جو زیادہ تر کیسز ہمیں نظر آتے ہیں وہ نان کنسینشل یوز آف امیجز, مطلب آپ کی پرسنل امیجز کو آپ کے کنسینٹ کے بغیر استعمال کیا جائے اور آپ کی انفارمیشن کو آپ کی کنسینٹ کے بغیر استعمال کیا جائے. خواتین کے جو زیادہ تر کیسز ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں جس میں ان کی پکچرز اور ویڈیوز کو ان کے کنسینٹ کے بغیر آن لائن شیئر کیا جاتا ہے. اور ایک چیز ہم بار بار جو اپنے کالرز کو اور ویسے بھی اپنے سیشنز میں بتاتے ہیں کہ اگر ایک چیز ایک بار آن لائن چلی گئی ہے تو وہ آن لائن ہی رہتی ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بھی پکچرز ہم آن لائن لگا رہے ہوں یا جو بھی ہمارے اکاؤنٹس کی سیکیورٹی ہو وہ بہت زیادہ ہو اور اس میں ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہو, اسٹرانگ پاسورڈز ہوں. بٹ یہ بھی کوشش کریں کہ اپنی فرینڈ لسٹ میں ایسے لوگ نہ ایڈ کیے جائیں جن کو آپ ٹرسٹ نہیں کرتے.
اسی کو میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا آگے, والدین کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی. ایک تو والدین کی ذمہ داری کتنی ہے, اور خاص طور پہ کیا والدین میں اتنی صلاحیت ہے سبھی والدین میں اکراس دا بورڈ کہ وہ یہ کر سکیں جو ذمہ داریاں ان کی ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟
یہ سمجھنا ضروری ہے میرے خیال سے کہ پبلک اور پرائیویٹ سکولز دونوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے کہ والدین کی صلاحیت ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں ابھی بھی تھوڑی لمیٹڈ ہے. والدین کو نہیں پتا کہ ان کے بچے آن لائن اسپیسز کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, کون سی اپلیکیشنز استعمال کر رہے ہیں اور ان کا کیا پرپس ہے, اور وہ اپلیکیشنز کیا پرمیشنز مانگتی ہیں بچوں سے ان کو ان کے بارے میں بھی نہیں پتا. تو والدین کا ٹیکنالوجی سے کنیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایٹ دس پوائنٹ. یہ دیکھنا کہ کون سی اپلیکیشنز استعمال کر رہے ہیں, کون سی اپلیکیشنز پہ کتنا ٹائم لگا رہے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے, اور پیرنٹل کنٹرول رکھنا ضروری ہے. جب تک والدین ٹیکنالوجی کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو وہ بچوں کو کوئی فارم آف سپورٹ نہیں دے پائیں گے. تو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا بہت ضروری ہے.
تو پاکستان میں سائبر بولنگ یا بچوں کی آن لائن پلیٹ فارمز پر تحفظ کے لیے کیا کوئی اقدامات ہو رہے ہیں, کوئی قوانین موجود ہیں؟
پاکستان میں جو قوانین ہیں وہ ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو 2016 میں آیا, اور یہ قانون بہت اسٹرکٹلی بات کرتا ہے بچہ تحفظ ہونا ضروری ہے, اور سائبر بولینگ کے کیس میں یا چائلڈ پورنوگرافی کے کیس میں بہت سیریسلی کنوکشنز بھی ہیں اور آپ لوگوں کی کرمنل پروسیڈنگز بھی ہیں اور اس کے علاوہ فائنز بھی ہیں. تو اینی کیس جو کہ ایک چائلڈ سیکشل ابیوز کا کیس ہو اس کو انتہائی سیریس طریقے سے اور سیریس نوعیت سے دیکھا جاتا ہے, اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اس کو پرائیورٹائز کرتی ہیں.
تو کتنا مددگار ہے یہ جو ادارہ نیا بنایا ہے حکومت نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ اب تک لوگ آ رہے ہیں اس میں کمپلین کر رہے ہیں, اور جو کمپلینس ہو رہی ہیں ان پہ جو رسپانس ہے اسے سیٹسفائیڈ ہیں؟
ابھی کے لیے ہمارے پاس جو پچھلا ادارہ تھا وہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ تھا, ابھی نئے ادارے کے حوالے سے اتنی زیادہ انفارمیشن موجود نہیں ہے. ہم بھی دیکھنا چاہیں گے کہ یہ کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے, لیکن اگین ٹرانسپیرنسی, یہ ادارہ کیسے آپریٹ کرتا ہے, یہاں کمپلینٹس اب کس طریقے سے فائل ہوں گی اور کس طرح ڈیٹا اکٹھا کر کے انویسٹیگیٹو آفیسرز کو دینا ہوگا, یہ ابھی ہمیں دیکھنا ہے کیونکہ اس کے بارے میں ابھی کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی گئی.
سیرت, لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ سول سوسائٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس میں, اور سوسائٹی اوور آل کیا رول پلے کر سکتی ہے؟
سول سوسائٹی تو میرے خیال سے اپنا رول ادا کر رہی ہے. سول سوسائٹی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے عوام کو کہ آن لائن اسپیسیز کتنی ضروری ہیں, کہ ان کو سیریسلی لیا جائے, اور کہ ان اسپیسیز کو کس طریقے سے ہم لوگ کوشش کریں ایک سیف اسپیس بنانے کی بچوں کے لیے, خواتین کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے جو اسپیشلی جن پہ اٹیکس ہوتے ہیں. لیکن سوسائٹی کے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ان اسپیسیز کو ایک ایتھیکل طریقے سے استعمال کریں, اور ایسے طریقے سے استعمال کریں جس میں کسی اور کو نقصان نہ پہنچے. تو میرے خیال سے زیادہ کام ابھی سوسائٹی کا ہے اور اپنے آپ کو اویئرنیس کریٹ کرنے کا کہ پلیٹ فارمز کو کس طرح استعمال کریں جس سے کسی کا نقصان نہ ہو. وہ بہت
تو یہ ایک اہم بات ہے جو کہ سوسائٹی کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سیرت, آپ ہمارے ساتھ تھیں اور اس بارے میں ہم سے بات کر رہی ہیں.
تھینک یو.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل voaurdu کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د وضعیت په اړه د امنیت شورا د غړو اندېښنه. د یوناما مشر روزا اوتنبایوا په دغه غونډه کې ویل چې په کابل او دایکندي کې ورسته او پیښو وخوده چې له افغانستان څخه سیمې ته د ترهګرۍ کوم ګواښ شمه توجه دی کم شوی نه دی. په لبنان کې د مخابراتي او برقي وسایلو د چاودنو نوې څپې. د حزب الله د ډلې د غړو ترڅنګ په دغه بریدونو کې ملکی خلک هم وژل شوي. او د امریکا په نیو مکسیکو کې وړوکی افغانستان. د یونسکو لخوا په نړیوالو میراثونو کې حساب د تاوس پابلو کلی لیدو ته به مو بوزو چې ډیر سید افغانستان له کلیوالو سیمو سره ورته والی لري. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د 2023 کال د سپتمبر 19 نیټه. زه خایسته سعادت لامیمه. په لبنان کې د مخابراتي وسیلو د چاودنې او د دې بریدونو بیلابیل عملونه د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره څیړو. زموږ همکار قدیر مشرف په ازبکستان کې د افغانستان د فوتسال د ټیم د لوبو ورستای حال هم راکې. جلالي صاحب او مشرف صاحب، له تاسو نه ډیره مننه کوم په څو شیبو کې تاسو سره راګرځم. په لبنان کې پرون د چهارشنبه په ورځ د مخابرو د چاودنو په دویمه څپه کې 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 450 ټپیان شوي. د حزب الله په ډلې په دغو بریدونو کې ملکی خلک هم وژل شوي دي. او اسرائیل او حزب الله د تیر کال د اکتوبر راهیسې په یوه بل د راکټونو بریدونه کول، خو د مخابرو چاودنې ساری نه لري. سپینې ماڼۍ په لبنان کې له چاودنو وروسته په منځني ختیځ کې ټولو دخیلو غاړو ته د شخړې د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړی دی.
په لبنان کې په دوو پرلپسې ورځو کې د مخابرو د چاودنو له کبله څنات شپږویشت تنه وژل شوي او څه باندې 3000 نور ژوبل شوي دي. په منځني ختیځ او متحده ایالاتو کې د امنیتي چارو کارپوهانو امریکایي رسنیو ته ویلي دي چې د اسرائیل استخبارات په دغو پیښو کې لاس لري، خو تل ابیب لا په اړه څه نه دي ویلي. په لبنان کې وی امنیتی او یو بلی سرچینې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې اسرائیل څو میاشتې مخکې په دغو مخابرو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو.
ان اورډر ټو ګټ دیس کایند اف وونز،
د دې ډول ټپونو لپاره یوازې یو یا دوه ګرامه چاودیدونکي توکي پکاريږي او دا دومره ستره ټکنالوژي نه غواړي. یوازې مخابره خلاصي مواد پکې ځای پر ځای کوي او د دې یو چپ سره یې نخلي چې د بهر نه کنټرول شي.
حزب الله دغه مخابره د ګولد اپولو په نوم د یو تایواني شرکت نه پیرودلې وي. دغه شرکت ویلي دي چې مخابره د هنګري او شرکت جوړې کړې وي. پینکو او زیاتوي دغه ډول پیچلي تخنیکی عملیات ډیر وخت اړتیا لري.
This is a intelligence
دا استخباراتي عملیاتو چې په ډیر ښه ډول تنظیم شوی او کېدل شي یو نیم کال وخت یې نیولې.
سپینې ماڼۍ په لبنان کې له چاودنو وروسته په منځني ختیځ کې ټولو دخیلو غاړو ته د شخړې د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان کربي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې واشنگتن په دې باور دی چې د شخړو او په لبنان کې د یوې بلې جبهې د برانستل کېدو د مخنیوي غوره لاره ډیپلوماسي ده.
موږ لا هم نه غواړو چې د شخړو زیاتېدل ووینو. موږ په دې باور نه یو چې دغه بحران د حل لاره نور پوځي عملیات دي.
په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې د جګړې اندېښنې زیاتې شوي دي، د اسرائیل حکومت یو مقام ویلي دي چې تل ابیب مخکې له لبنان سره سرحد ته ځواکونه استوي.
د جګړې د ثقل مرکز شمال ته په بدلېدو دی. په همدې خاطر موږ خپل ځواکونه، امکانات او پاملرنه شمال ته اړولې ده. خپل برمته کسان مو نه دي هېر کړي او جنوب یعنی غزه به هم هېر نه کړو.
بلخوا ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ په فلسطیني ځمکو کې په 12 میاشتو کې د اسرائیل د اشغال د ختمېدو غوښتنه وکړه او وی ویل که داسې ونه کړي بندیزونه دې پرې ولګول سي. د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک الزامي نه ده او اسرائیل ادعا کوي چې دا به تاوتریخوالی زیات کړي. د ملګرو ملتونو غړو د دغه پریکړه لیک په ملاتړ 143 موافقي، 14 مخالفي او 43 ممتنې رای ورکړي. د فلسطین استازي دا مصوبه تاریخي بللې ده. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
سپینې ماڼۍ په لبنان کې په دوو پرل پسې ورځو کې له چاودنو وروسته په منځني ختیځ کې ټولو داخلي غاړو ته د شخړې د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړی دی. تاسو په دې اړه رپورت هم ولید. په دې چاودنو کې ډېرش تنه وژل شوی او په زرهاو نور ټپیان دي. د دې مرموزو چاودنو په تړاو به د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي صاحب ارزونه تاسو سره شریکه کو. جلالي صاحب ډېر زیاته مننه کوم صاحب چې موږ سره مل یاست. دا یو نوی پړاو څرګندوي او په خپل ذات کې د برید یو بې ساری تکتیک هم ګڼل کیږي. زرهاو او ډول ډول مخابراتي وسایل کارول شوي دي. د زرهاو کسانو سره البته کمپنۍ معلومه نه ده. ستاسو ارزونه په دې اړه څه ده؟ چاودیدونکو مواد به په فابریکو کې کتر هغې وروسته څنګه او څه وخت ځای پزای شوي اوسي؟
تشکر کوم. اصلا دا د عالی ټکنالوژي او د استخباراتي فعالیتونو په مجموع په برخه کې د عالی ټکنالوژي یو نوی نمایش دی. البته د عالی ټکنالوژي ځانته اسانتیاوي راولي، خلکو ته اسانتیاوي راولي، مګر په این زمان کې مشکلات او اندېښنې هم راولي. د عالی ټکنالوژي یا د مصنوعي ځیرکتیا د انکشاف سره ممکن ده چې د جنگ په برخه کې د پوځي فعالیتونو په برخه کې لوی تحولات راشي. او له بلې خوا اندېښنې هم شته چې دغه ټکنالوژي ممکن ده د جنایتکارانو په لاس کې نورې ستونزې رامنځته کړي. پاتې شوې په دې برخه کې چې د لبنان کې دا حادثه وشوله، ټول فکر کوي چې دا کار د اسرائیلو دی. اما د اسرائیلو په برخه کې د ډېر مدیر رئیسي دا امکانات دا احتمال موجود و چې دوی څه امکانات څه اقدامات په لبنان کې وکړي، ځکه تر فشار لاندې حکومت دی. شپېته زره خلک د اسرائیل له شمال نه نور ځای ته لیدولي وو، ځکه د حزب الله لخوا پې د راکټونو بریدونه کېدل. د دې لپاره چې دغه فشار کم شي دوی دا احتمال وشي کوم اقدامات وکړي. البته د ځمکني اقمال مخه امریکا ونیوله چې ځمکني عملیاتونه کوي، اما دا عملیات جز د هماغه فعالیتونه دي چې دواړو هیوادو د لبنان او اسرائیل ترمنځ روان دي.
بله جلالي صاحب، حزب الله هم د اسرائیل استخباراتي اداره موساد تور نه کړي او وایي چې غچ به هم واخلي. ستاسو په نظر دا چا کار دی؟ بیا هم او آیا لبنان به کوم اقدام وکړي او کدی ایران پر شان چې اکثر وایي اسرائیل په دې کار ایران هم و بیراوه، بس تش د خلې په خبرو بس نه وکړي؟
په دې سیمه کې البته کې شک نشته چې دغه سیمه ملاقات عملیات یو هیواد کولای شي. دا چې هیواد چې د ټکنالوژي عالی ولري او هغه اسرائیل دی په دې منطقه کې. اما دا چې حزب الله به څوک په دې کې شک نشته چې هیڅ څوک نه غواړي، هیڅ هیواد نه غواړي چې په دې سیمه کې د لوی جنگ تاوان په ځان وګړي ومني، ځکه نه غواړي چې په دا جنگ کې پراخ شي ټول پکې zarar کوي. لبلې خوا نور هیوادونه د ټکنالوژي لاري کوشش کوي چې د لوی جنگ مخه ونیسي، مګر حزب الله شاید د انتقام په نامه باندې د خپل عزت د ساتلو لپاره ځینې اقدامات وکړي، اما داسې اقدامات چې هغه د لوی جنگ سبب نه ګرځي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل هڅه روانه دي چې د لوی جنگ مخنیوي وشي. د جان کربي خبرې تاسو واورید، همدارنګ روسي هم خبرداري ورکړي چې دا برید به د منځني ختیځ خړې نور هم پراخي کی. خو ستاسو ارزونه په دې اړه څه ده؟ بلا بلو بریدونو ته چې ګورو، هلته حساس وضعیت ته چې ګورو، خای دا جنگ پیښ شي.
مقصد دا دی چې د نیت چې د هیوادو نیت ته چې وګوري د جنگ د پراخېدو دغه نه لري، اما میکانیزمونه نشته. ډیپلوماسي ډېر مغلقه ده. له بلې خوا د هیوادو ترمنځ رقابتونه موجود دي. د خپل د هیوادونو په منځ کې هم د حکومتو په منځ کې هم رقابتونه او اختلافونه موجود دي. دا ډېره مغلقه ډیپلوماسي ده چې د هیله ده چې یو وخت کې یو نتیجې ته ورسیږي او د لوی جنگ مخه ونیسي.
بله جلالي صاحب، ولسمشر بایدن د خپل دورې په پای کې اوس هڅه کوي چې یو اوربند یا یو موافقه ته ورسیږي او په دې برخه کې یو نوم پریږدي. خو ځینې وایي هر ځل چې د بارنۍ چار وزیر انتونی بلینکن د منځني ختیځ له سفره بیرته ستون شوی ده، نو اسرائیل یو نوې اقدام یا نوی عملیات یا نوې بریټ کړی دی. تاسو څه وایست؟ امریکا ولې نشي کولای چې اوربند ټینګي او پر اسرائیل باندې دا خبره ومني؟
لېوی خو خبره دا ده چې د فلسطینیان د دوه مذاکراتو کې غواړي چې اسرائیل مکملن له غزه نه ووځي، او دا په اسرائیل حکومت دا نه غواړي، په دننه په حکومت کې فشار دی چې دا کارونه کوي. لبلې خوا خپل د اسرائیل برخه کې چې ورته وګوري، خبره دا ده چې خپل نتنیاهو دا تور په باندې دی چې د جنگ دوام د دوی د قدرت پاتې کېدو یو دغه یعنی کومک دی د قدرت پاتې کېدو کې. نو ځکه دا اختلافات موجود دي، او مګر لوی جنگ ته هیڅوک کوم دغه نه لري، یعنی ارزو نه لري څنګه دی.
بله ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه جلالی صاحب، کور و دا همیشه مو زحمت ایستلی ده، او تل له تاسو نه منندوی یو، مننه خوشاله سي. دا سی ولکی چې د یونسکو له خوا په نړیوالو میراثونو کې حساب د تاوس پابلو کلی کټ مټ د افغانستان د کلیوالو سیمو په شان دی. کنه یې منې نو په څو شیبو کې زموږ د همکار زبیح الله غازی رپورت وګورئ، خو لومړی لنډه د مهم اخلو. او افغانستان په تړاو مهم خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی دفتر مشر روزا اوتنبایوفا ویلي دي چې افغانستان له نړیوالې ټولنې جلا شوی دی. میرمن اوتنبایوفا د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویل چې په کابل او دایکندي کې وروستۍ پیښو دا وښودله چې له افغانستان څخه سیمې ته د ترهګرۍ کوم ګواښ چې متوجه دی کم شوی نه دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له افغان نجونو او خځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي.
د یونما مشر روزا اوتنبایوا وایي د طالبانو پریکړې د هغوی او نړۍ ترمنځ واټن پیدا کوي، او د دې پر ځای چې طالبان د افغانستان د خلکو ستونزو پام وکړي سخت اوامر صادروي. میرمن اوتنبایوا د حاکمو طالبانو د ستونزو په اړه ول سره ویل چې یونما د کاري دستور عملی کېدو ته چې د دوه په دریمه غونډه کې پر توافق شوه ژمنه ده.
افغانستان له نړیوال ټولنې جلا شوی. طالبان چې ډیری غړي د دې ډلې د حکومت وزیران دي پرې بندیزونه لګول شوي، او د امنیت شورا د اجازې پرته سفر نشي کولای. د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې ده، او له دې کبله د خصوصي برخې پرمختګ محدود کړی دی، او حاکم چارواکي په څو اړخیزو بنسټونو کې استازي نه لري.
د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایی مشرې سیمه بهوس وای د یوې ارزونې لمخې 90% افغان مېرمنې وای چې لبد رواني وضعیت کړیږي.
The new morality law does نوې قانون نه یوازې خځل نارې نه جلا کوي، بلکې هغه له نور خځو هم جلا کوي. زمونږ په څیرونو کې 22% مېرمنو ویلي چې د ورځې یا په ونی کې لغپل کورنۍ بهر له نور مېرمنو سره ګوري. په داسې وخت کې چې 13% مېرمنې دا کار نشي کولای، د حیرانتیا خبره نه ده چې 90% خځو او نجونو ویلي د بد رواني حالت نه کړیږي.
یو شمېر خځې وایي چې دوی نه هلي شي ودی.
I am totally broken.
زه په بشپړ توګه ماته شوې یم. لمانه ازادي اخسر شوې ده. هغه راته ټاکلې چې څه واغوندم، څنګه چلاند وکم، چیرته لاړ شم او له چا سره لاړ شم او څه وکم، او هغه پریکړه کوي چې ژوندې پاتې شم که مړ شم. نو زه ولې باید ژوند وکم؟
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د اساسوري سرپرست نصیر احمد فائق د نجونو او هلکانو د زده کړو په اړه اندېښنه وښوده.
Boys and girls are
حلکان او انجونی په سیستماتیکه توګه له برابر او با کیفیت زده کړو څخه محروم دي، او هڅول کیږي چې په جهادي مدرسو کې زده کړې وکړي. افغانستان یو ځینی هیواد دی چې انجونی پکې حق نه لري د شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
له ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق کې یونیسف وایي ساکال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونیز کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته 8000 نجونې د زده کړو له دوام څخه بې برخې شوې دي. د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په افغانستان کې د ښځو نجونو پر وړاندې جنسیتي تاوتریخوالی او تبعیض باید په سمدستي توګه ودرول شي.
دا وضعیت د نړۍ هیڅ سره د مقایسې وړ نه دی. افغانستان د بشري حقوقو بیلابیلو تړونونو غړی هیواد دی، نو له دې کبله نړیوالو مکلفیتونو او ژمنو ته پابند دی. د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو د کنونسیون په ګډون باید دغو ټولو تړونونو ته ژمن پاتې شي.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان جنو او خز سره د طالبانو چلن باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. خود طالبان د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د امر بالمعروف نوی قانون ته اشاره ویلي چې په افغانستان کې خزې د قانون تطبیق یا په تطبیق کې دوسره کوم ستونز سره نه دی مخ شوی. وحید فیضی د امریکا غاک.
بل فلو د افغانستان په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو د روان کال په پیل کې د داسې و خامه سړک د کار د بشپړېدو خبر ورکړ چې افغانستان د چین سره نښلوي. خو شنونکي په دې کې شک لري چې یاد سړک د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت پر لارې بدل شي، ځکه زیات کار ته اړتیا ده او د چین سره به لا هم امنیتي اندېښنې موجودې وي.
د افغانستان په شمال کې د بدخشان ولایت واخان کوریډور د وریښمو د تاریخي لارې جز و چې چین یې له غرب سره نښلاوه. طالبانو لومړی په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې همدا سړک یې رغولی، خو اوس یې د پرانیستلو چارې لا پاتې دي.
خطی سنترلای چې سال قبل کارش آغاز شده بود خوشبختانه به پایه اکمال رسیده.
د واخان کوریډور د هغه ساحې او نری تړانګ د چې 350 کیلومتر اوږدواله لري او پاکستان او تاجکستان سره بیلوي، خو افغانستان د چین له سنکیان سره نښلوي. افغانستان له چین سره 2.5 کیلومتر پوله لري، خو دواړه هیوادونه د تګ راتګ ځمکنۍ لار یا دروازه نه لري. افغانستان له چین سره خپل تجارت د مرکزی آسیا او یا هم پاکستان له لارې کوي. په واشنگتن کې د سټمسن سیرنیز مرکز وایي د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ د افغانستان او چین ترمنځ تجارت څه باندې دوه برابر شو او 1.3 میلیارد ډالر ته ورسید. طالبان هیله مند دي چې بشپړ شوی سړک به د چین په سرحد کې د تجارت لپاره لا اسانتیاوي برابر کړي. زبی الله فخری چې د ساختمانی برخ انجینیر دی وایي دا سړک لا هم د بس او لارۍ موټرونو په شان د لوی موټرونو لپاره مناسب نه دی، خو د وی لوی بنسټیزي پروژې لپاره لومړنی ګام دی.
ما موټرای خرد مثلا لند کروزر چیزا بسیار راحت د مرز رفته میتونن. دیگه دو تا پلی کلان داره که خیلی پلی بزرگ است، از دیگه ساختمان و از قبل دیوار و پلچک چیزا هم داره.
دا غرانه سیمه د سمندر له سطحې څخه 15000 متره لوړ ده. اوږد او سخت سور ژمی په دې سیمه کې ژوند سختوي. هغه کسان چې دلته ژوند کوي د سړک په جوړېدو خوشحاله دي، خو د لا زیاتو کارونو په ترسره کېدو ټینګار کوي.
خواهشمندم که این سرکی که رساندم به چین وصل شده است یا قیر بسازه، یا آبایی که در اینجا است بسیار آبایی زیاد است.
کارپوهان وی پلوی تجارتی لاری در یو خامه سرک بدلول لگخت لری.
منطقه در پاره و دنیا در پاره اساسی اقتصادی ارزختون ایجاد که دیوریر عظیم زیربنایی سرمایه گذاری در پاره ضرورت لری چه تخمین که دایی چه تخمین پولیدی ممکن لست در 15 میلیارد دلار پوری.
کاغلی فاروقی وی بیجنگ تر اوسه له افغانستان سره د پولی د پرانستلو او په چین کې له سړکونو سره د یاد سړک د نښلولو کومه ژمنه نه ده کړې.
زه فکر کوم چې چینایانو تر دا اوسه پورې په دغه رابطه باندې کوم خاص تعهد نه لري، او علت یې هغه امنیتي تهدیدات دی او هغه سیاسي ثبات دی منطقې.
بیجنګ چین ته د اروپا کو د احتمالي تګ له ویرې څو ځله په افغانستان کې د توندلارو ترهګرو ځواکونو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې د مشکل سره مبارزه وکړي او په یاد هیواد کې د چین ګټي خوندې کړي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره ملي سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته راځو. د چین د بهرنیو چارو وزارت یو ویان نن د سپتمبر په 19 نیټه وویل چې بیجنګ د امریکا څخه غواړي چې ژر تر ژره د فلیپین څخه د منځني واټن وشتونکي توغندي سیستم وباسي. هغه سرچینې چې د دې موضوع په اړه معلومات لري وایي چې د چین د غوښتنو سره سره متحده ایالات سمدستي د دې سیستم د ایستلو کوم پلان نه لري او غواړي چې په سیمه ایزو شخړو کې د دې سیستم د کارولو امکانات و آزموی. د چین او روسیه لخوا هم د هند آرام سمندر ته د دې سیستم د ځای په ځای کولو اقدام وغندل شو او واشنگتن یې په دې تورن کړ چې د وسلو د سیالیو اور ته لمن وهي.
نن د سپتمبر په 19مه په شرینګر کې د ولایتي ټول ټاکنو د دوهم پړاو څخه د مخه یوې غونډې ته د وینا په مهال ویل چې د هغه ګوند به د جمهو او کشمیر ناکراره فدرالي سیمه د اورپکو او ترهګرۍ له شر خلاص او آزاد کړي. مودي د ژوند وروسته له هغه وکړه چې ځای خلکو ویل دوی د تیرو وسلوالو بریدونو وروسته نور د عادي او سوله ایز ژوند او د بیا رغولو تمه لري. د دې بریدونو لقبل چې زیاتره د ټول ټاکنو په جریان کې تر سره شوي، په ټاکنو کې د رای ورکونکو شمیر هم کم کړی وو. د امریکا په سیاسي ډګر کې په انټرنیټ د بیان د ازادۍ د اداره کولو په موجوده قوانینو پوښتنه کیږي. د امریکا غا خبريال میس دیبل په دې رپورت کې دیتا کتنه کړي چې دا موضوع د ولسمشرۍ د کاندیدانو کاملا هاریس او ډونالد ترامپ له نظر څنګه ده.
You like now to apologize to the victims.
یو مسله چې د متحده ایالاتو دواړه لوی سیاسي ګوندونه پر موافق دي، هغه دا ده چې د ټولنیز رسنیو شرکتونه باید خپل د کار کولو طریقه بدل کړي او څوک چې ټاکنې وګټي احتمال لري په دې اړه کار وکړي.
که موږ د بیان ازادي ونه لرو نو موږ به یو آزاد هیواد نه لرو.
د خپل کمپاین په وپاړ کې جمهور غوښتن کې ډونالد ترامپ ادعا کوي چې د متحده ایالاتو اساسي قانون کې د لومړي تعدیل لمخې د بیان د ازادۍ حق تضمین شوی چې د ځینو ټولنیزو رسنیو شرکتونو لخوا یې سرغړونه کیږي. د جنوري په شپږمه د امریکا په پلازمینه تر برید وروسته ترامپ په لنډمهاله توګه په ځینو ټولنیزو رسنیو کې د تبصرو کولو منع شوی و.
پان ما انګری
د ولسمشر په توګه د دندې پیلول وروسته زبل کانګرس څخه وغوړم چې ولایحه جوړ کړي چې 210 شو ماده ته بیا کتنه وکړي تر څو لوی آنلاین خبرونه د سانسور نه منع کړي.
د 1906 کال د اړیکو اخلاقی قانون 213 ماده یا برخه د انټرنیټ پرامنسته کولو کې بنسټیز رول لوبوي.
دا په حقیقت کې مختلفو پلیټ فارمونو ته واک ورکوي چې د مسولیت له خطر پرته تبصره مدیریت او لري. اوس موږ ډېر وختونه دا اورو چې ټولنیزې رسنۍ د اساسي قانون د لومړي تعدیل نه سرغړونه کوي. په هر صورت لومړی تعدیل یوازې د بیان په ازادۍ د حکومت په فشار تطبیقیږي. نو آنلاین پلیټ فارمونه او شخصي ادارې په خپل د لومړی تعدیل حقونه لري.
د دریشته ماده ته د بیا کتنې په خوانی هسي ناکامه شوې. روسته له هغه چې په 2020 کال کې د ترامپ ټولنیزې پاڼې وزن ډبل شوې، فلوریدا او ټکساس چې اکثریت جمهور غوښتونکي رای لري داسې قوانین تصویب کړل چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونو وړتیا محدودوي. مګر دا قوانین څه کال د هغې نه وروسته وزن ډبل شول چې د متحده ایالاتو سترې محکمې پریکړه وکړه چې د رسنیو شرکتونو حق لري چې د حکومت له مداخله پرته مدیریتی پریکړې وکړي. د دیموکرات ګوند سیاستوال اکثر په ټولنیزو رسنیو شرکتونو تور لګوي چې دوی خورا زیان رسول کې وینا ته اجازه ورکوي. د ولسمشر مرستیال هاریس په 2020 کال کې د دې ستونزې د حل لپاره د سپینې ماڼۍ کاري ځواک پیل کړ.
کرکه په انټرنیټ کې دومره عامه شوې ده چې د یوې ټولنې په توګه دا یو ډول نورمال کیږي او کارونکي ترې ځان نشي ساتلی.
اوس وخت د ټولنیزو رسنیو شرکتونو دا حق لري چې دوی د تبصرو پوسټونو د اداره کولو کنټرول ولري، خو ډیر سیاستوال او ملکیان دا ګڼي چې باید دا مسله حل شي. دا و د میټ ټیبل د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
او د ورزش مینوال مهم ندی هیر کړی. د ازبکستان د فوتسال نړیوال جام سیالیو په لړ کې بنند ایران، ګواتیمالا او مراکش پاناما لوبډلې له یو بل سره مخامخ شي. افغانستان په خپل ګروپ کې خپل دوهمه لوبه 13 ورځ ارجنټاین ته وبایلله، خو اوس هم سیمه فاینل ته د ورتګ چانس لري. او کنه په تاشکن کې به زموږ همکار عبدالقدیر مشرف صاحب موږ ته ټول حال په پوره جزئیات راکې. مشرف صاحب ستړي مشه، ډیره زیاته مننه کوم د ستاسو د رپورټونو. پرون رپورت مې هم ولید. د پرونی لوبې وروسته حالات د لوبغاړو مورال او د نور څنګه ښکاری او په دې ماته سره افغانستان په کوم ځای کې دی اوس؟
شایسته جان سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته. او ګورئ، افغانستان د داسي یو ټیم سره پرون مخو چې هغه یاوري بمدغه د فوتسال نړیوال جام قهرمان پاتې شو. نو کله چې موږ تاسو په دې باندې غوړو کو نو هرومرو پیګو چې ارجنټاین یو ډیره غشلې لوبدلې ده، خو دا بری ادا د لوب چې افغان لوبدل تر سره کړل نه یوازې په خپل دواړو تیمونو مربیان د الفانونه ډیر خوشو بلکې هغه خلک چې د دوی د لوب د لیدلو لپاره دلته راغلي و ډیر دوی جذابه او د هیجان تک لوب ګنل. شایسته جان د لوب چې افغان لوبدل و بللا اوس د دوی سرنوشت د اوکراین د نتیجې سره دوی ډیر تلل شوې دی. افغان لوبدل باید کوکول شي بل پړاو ته دوی لار عمومي باید اوکراین لوبدل ته مات ورکي او کم از کم دوی سره باید مساوي کی. نو اوس وګورو چې په یوشتم د سپتمبر کله چې دغه لوبه په انتجان کې ترسره کیږي او ان شاء الله چې موږ هم به حالت اوسو نتیجه به څنګه وستي او خامخا هغه خبرې چې ما د فدراسیون د مسؤلین سره کړي د دوی هغه روحیه ډیره ښه ده. نو وګورو چې پایله به وستي.
بس امید لرو چې دوی دا لوبه وګټي او په خیر سره سمی فائنل او تر هغه وروسته فائنل ته ورسیږي. ډیره زیاته مننه کوم.
دلته نه یوازې شایسته جان، دلته نه یوازې افغانان بلکې د نورو خلکو هغه اوسیدونکو هم دمدار پټم.
بله د لوبغاړو ورتیا ته ګوري. ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان خوشاله اوسئ. او اوس راځي د امریکا په نیو مکسیکو کې وړوکی افغانستان ته سرور ښکاره کود. نیوز د یونسکو لخوا په نړیوالو میراثونو کې حساب د تاوس پابلو کلی چې ډیر سي د افغانستان له کلیوالو سیمو سره ورته دي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی دغه کلی ته ورغلی و.
کټ مټلک د افغانستان دی وکلی په کوڅه کې روانې خدا د امریکایانو د سلګونو کلونو وړاندې ژوند دی وننداره ده. د تاوس پابلو قبیله دا کله شاوخوا زر کال وړاندې آباد شوه او د ودانیو په جوړښت کې د هغه وخت رنگونه لاشته. د نیو مکسیکو ایالت کې د خامو خښتونو جوړې څو پوړیزه ودانۍ چې هغه مهال د مخامخ دروازې نه لرلې خو چې له دشمنانو په امن کې پاتې شینو په چتونو کې وړې کړکۍ کولې چې انسانان به پکې د لرګینو زینو په مټ لیوي خوني بلې تخکته کېدل.
نو زه د احساس کوم چې د افغانستان په یو کلی یو باندې او په خپل کلی کې
د اصلي امریکایانو د دې قبيلي الهڅو کورنۍ لام په دې کلی کې د شونټي او شمیرناته ژوند کوي. زکه دوی د خپل تیر ژوند د فرهنګي میراث ساتنې په پار برقی اسانتیاوي نه کاری خو ګڼ فامیلونه خارج ژوند ته وتلي.
د اصلي وګړو د اوسېدو ځایونه لکه وړه کلی او کارګوټي تشکیلوي. د 1500 میلادي کال په اواخرو کې د فیبیلو د خلکو شمیر شاوخوا 3000 و چې په اوسنۍ نیو مکسیکو او اریزونا ایالت کې اوسېدل. موږ 19 بیلابیل ټولنې لرو چې لا هم په نیو مکسیکو کې ژوند کوي.
لرګین زینې په خټو اخیړ بامونه لرګین او ډبرین لوخي او ګڼ نور رنگونه سړی د افغانستان کلیوالو سیمو ته بیایي.
کله چې ما د تاوس په خارګوټ کې د دې کورونو ساتنه ولیده نو پوه شوم چې دلته خلک د تاریخي آباداتو او ځایونو ډیر خیال ساتي او ډیر په اهمیت ورته قائل دي. مثلا د دې کورونو د حفاظت لپاره د تاوس پابلو پرزرویشن پروګرام اداره هر کال دا کورونه په ځنګړي پلستر باندې پلستر کوي تر څو ورانه شي او یا هم د بارانونو لوجې ونه شړيږي. ځکه خدا کورونه د یونسکو لخوا د نړیوال تاریخي میراث په حیث پیژندل شوی او ثبت شوی دی.
له همغه وخت خپل ځنګړي ژوند جبي او ټولنيزي تړي لري. کپکلي کې هر لوی او وړه مسله پیخيږي نو تر ډيره حکومت نه وړي او د جرګو لاري حلې ک چا کرملې وشي نو ټول کلیوالي په شریکه سمبالولو ته ودرېږي او لغمزپل کورنۍ سره مرسته کوي. دوی لکه د پخوانو نورستانیانو خیالي خدای ګوټو او طبيعي پدیدو تعقید لري. د کال د موسمونو او حاصلاتو ځانګړي منځني کوي او لکه د چترال د کلاشو یي موسیقي د کلتور اوان د مذهبي و برخه ده. د 1992 کال کې د یونسکو لخوا د نړیوال میراث په حیثیت ثبت شوی دی. ډول او شپېلې د موسیقي ځانګړي الیری او خاصي ورځي او مراسم به ډول نشي. داخل کلسونو کلونو راهیسی کروانګردی او چې د تاوس پېبلو دغه کلی تورشینو د جوارو ډوډۍ او لکه د جلال آباد خار کې پرېړه د لوبیا یو قاب خواړه پکې حتمی دي. په لار تر ډیره سوداګریزي ودانۍ بانکونه اوټلیم په دودی زبڼ آباد شوي او هر کال د لسګونو زرو سیلانیانو کور داز ډیرو ته د تیرو پیړیو د ژوند یو ننداره کیدی شي. زبی الله غازی، آشنا ټلویزیون.
دا یو کې چې دا رپورت مو خوښ شوی وي. تاسو د ملتیانه بیا هم مننه کوم او اوس د سحر عظیمی په کوربه توپ د دری خبرونه لیدو او اوریدو ته کینی چې امدا اوس شیبه به پیل شي. شپه ورځم په خیر. الله مو مل.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې تاسو